وخت شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په نننۍ ورستۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هڅه کوي چې د اعدام سزا په عمري بند واړوي. دغه راز د افغانستان او پاکستان د په اړیکو کې د وروستي راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر نن اظهار کړی چې په پېښور کې له افغان ډیپلوماتانو سره د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو د بد سلوک په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه اوري. خو لومړی رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي له مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاو ته لاسرسی نه لري. د میدان وردګ ولایت د بیسودو د دوهمې برخې ولسوالۍ په استقلال خزینه ښوونځي کې نن 4 زده کوونکي مسموم شوې. او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان د جګړې له سخت تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویله مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاو ته لاسرسی نه لري. صدیق صدیقی نن له غرمې وروسته په کابل کې خبري ناستې پر مهال دا رپورټونه رد کړل چې واقع د بایومیټریک دستګاو طالبانو ته د بایومیټریک دستګا د طالبانو لاس ته ولیدلی ده.
قرار آسان نیست که یک گروه طالب یا یک گروه حراس‌افغان بتانه با اون سیستم ما دسترسی داشته باشه و این را بتان اطمینان میدم که هیچ کسی جز از مسئولین اصلی دستگاه بایومتریک ما توان استفاده را دیدن.
صدیق صدیقی وایی چی دامنتی بنسیتون و بایومتریک دستگاه دیر محفوظی دی چه پتیر و لسو کلونو که در زیاد پانگوان پنتیجه که رامست شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو ادعا کړې ده چې هغوی په کندوز کې هغه افغان سرتیری چې ویل کېږي ملکي جامې په تن وې د ګوتې د نشان او د نورو اسنادو له مخې پېژندلې دي. د میدان وردګ ولایت د بیسودو د دوهمې برخې ولسوالۍ په استقلال خزینه ښوونځي کې نن 4 زده کوونکي مسموم شوې. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې مسموم شوي زده کوونکي سمدلاسه روغتون ته وړل شوي او د مهالې روغتیایي وضعیت ښه دی.
د ناروغي نښې نښانې هماغه عامې نښې نښانې دي چې په نورو ولایتونو کې لیدل شوي دي. د فشار ټیټوالی، د سر درد، د زړه بدوالی او د هیڅ کوم ناروغ خوشبختانه د صحت یا د روغتیا د جدیوالي رپورټ نه دی ورکړل شوی.
کبیر حقمل که څه هم په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې خو وایي په دې اړه له پوره ارزونو وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال وایي افغان حکومت په هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د کړو ژمنو عملي کېدو ته جدي اراده لري. سرور دانش نن د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان او اروپایي ټولنې په دوهم کلنی بحث کې وویل چې که څه هم په هیواد کې د بشري حقونو وضعیت له مشکلاتو سره مخ دی خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې لا ډېرې پانګونې او ملاتړ ته اړتیا ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي فرانس مایکل ملبن چې په دې ناسته کې ګډون کړی وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت زیانمنونکی او د اندېښنې وړ دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان د جګړې له سخت تاوتریخوالي سره مخامخ دي. یونیسف وایي دا مهال په فلوجه کې چې عراقي ځواکونه له داعش څخه د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي 20,000 ماشومان بند پاتې دي. په عراق کې د یونیسف استازی وایي دا اداره په فلوجه کې د جګړې د روان تاوتریخوالي له امله د ماشومانو د ساتنې په اړه اندېښنه لري. عراقی ځواکونو چې د امریکا هوایي ځواک او پمځکه یې کورت ملشی ملاتړ کوي د تیرې مئی میاشت په 23 نیټه له داعش څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او مځکني عملیات پیل کړل. فلوجه د عراق لومړنی ښار و چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر خپل ولکې لاندې راوست. اوکراین نن ویل د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دوه مشکوک غړي نیولې دي. د اوکراین د ملي امنیت ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي دواړه نیول شوي کسان د سوریې دي او پلانو درلود چې د تروریستي بریدونو د ترسره کولو لپاره لویدیځې اروپا ته لاړ شي. امنیتي سرچینو ویلي د داعش دا مشکوک غړي په شمال ختیځ ښار خارکیف کې نیول شوي خو په دې اړه چې کله نیول شوي څه نه دي ویلي. یوې باوري سرچینې بیا ویلي چې نیول شوي کسان روسي اتباع دي. کرملین وای لا هم انتظار کوي چې ترکیه په تیر میلادي کال کې د سوریه پر پوله د روسي الوتکې د غورځولو له امله بخنه وغواړي او مالی تاوان ورکړي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته ویل روسیه خواشینی ده چې ترکیه تر اوسه د دې پیښې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د زیان د رغولو لپاره ګام نه دی پورته کړی. پیسکوف دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي نه پوهیږي مسکو د اړیکو د بیا رغولو لپاره د څه ډول لومړی ګام منتظر دی. ترکیه وایي روسي الوتکه د دې هیواد هوایي حریم ته داخله شوه و نو ځکه یې د هغې د ویشتلو له امله بخښنه نه ده غوښتې، خو مسکو دا ردوي چې ګواکې الوتکه د ترکیې هوا ته داخله شوې وه. او د ترکیه صدر اعظم بنالی یلدرم د جرمنی په پارلمان کې وړاندې شوی پریکړه لیک چې پکې د عثماني امپراتوري پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه قتل عام ګڼل شوې ده د خندا وړ بللی دی. د ترکیه صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د دې پریکړه لیک تصویب به د انقره او برلین ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. تمه ده چې د جرمنی پارلمان سبا ته پر دې سمبولیک پریکړه لیک رای ورکونه وکړي. ارمنستان د ترکانو د عثماني امپراتورۍ لخوا شاوخوا یوه پیړۍ وړاندې د 1.5 میلیون ارمنانو وژنه قتل عام ګڼي، خو ترکیه وایي چې دا کسان په جګړو کې وژل شوي دي.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هڅه کوي چې د اعدام سزا په عمری بند واړوي.
قرار است با تعدیل در قانون جزا در آینده موارد حکم اعدام از آن چه فعلا هست هم محدودتر و کمتر شد.
د افغانستان و پاکستان د په اړیکو کې د وروستي که راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د افغانستان حکومت پر پاکستان تور ولګاو چې د هیواد له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجال جوړوي. افغانستان سر لننه د تورخم په پوله کې پر افغانانو د ویزې شرایط عملي کوي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي وسلوالو طالبانو د کندز په پرنۍ پیښې کې د یرغملو د پیژندلو لپاره له بیومیتریک سیستم څخه کار اخیستی دی. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ماشومانو د وضعیت د ښه کېدو لپاره تر اوسه اساسي کارونه نه دي شوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هڅه کوي چې د اعدام سزا په عمری بند واړوي. دا خبره د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د بشري حقونو د دوهم کلنی ملي ډیالوګ په اړه نن په غونډه کې وکړه. هغه وویل چې د جزا په قانون کې به تعدیل راوستل شي. ښاغلی دانش همداراز وویل چې اوس مهال څه باندې 200 زندانیان په افغانستان کې په اعدام محکوم دي. د افغانستان حکومت څه موده وړاندې د تروریستي پیښو په تړاو په اعدام محکوم شوي شپږو باندې د اعدام سزا تطبیق کړه. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې نازک دی او اړتیا ده چې د ملي وحدت حکومت خپلې ژمنې په دې برخه کې جدي عملي کړي. قاسم سولم علي نور تفصیل وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال وایي د افغانستان د جزا په قانون کې به تعدیل راوړي او زیاتره هغه جزاګانې به چې د اعدام حکم ورته په نظر کې نیول سوی په عمري حبس واړوي. سرور دانش چې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو د دویم ملي ډیالوګ په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ ګډون کړی و، وویل چې دا اقدام د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کیږي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې حکومت د بشري حقونو د ساتنې او ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو پوره کولو ته جدي اراده لري.
در حدود بیش از 700 تن
همدا اوس څه باندې 200 تن په اعدام محکوم لرو. په راتلونکي کې به د جزا په قانون کې تعدیل راشي او له دې سره به د اعدام موارد له اوسني حالت څخه محدود او راکم شي او زیاتره جرمونو لپاره چې اعدام په نظر کې نیول شوی په عمری حبس به واوړول شي.
مجازات حبس ابد.
افغان حکومت نږدې میاشت مخکې 6 تنه طالبان چې د درېګونو محکمو لخوا په اعدام محکوم سوي وو اعدام کړل. له هغې وروسته د افغانستان نړیوال سازمان اندېښنه وښوده چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې ستونزې سته او د دغه هېواد له حکومته یې غوښتنه وکړه څو د اعدامونو پروسه ودروي. خو ولسمشر اشرف غني له دې وړاندې د ولسي جرګې په فوقالعاده غونډه کې ویلي وه پر هغوی به د قضایي او عدلي ارګانونو د اعدام حکم په جدیت عملي کړي چې د جګړې له میدانونو نیول سوي دي. اخوا په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او د اعدام د حکم عمل کول د اندېښنې وړ دي. نوموړي وویل چې اروپایي ټولنه له افغانستان سره د بشري حقوقو د حالت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي او حکومت باید د بروکسل او وارسا تر غونډو مخکې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت نازک او د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي توګه حقوقو ته د ښځو او ماشومانو د لاسرسي، د اعدام موضوع، شکنجه، د معلولینو حقوق، د ملکیانو تلفات، د بیان ازادي او عدالت ته د لاسرسي په برخو کې.
د بهرنی چارو وزارت اقتصادي مرستیالي عادل راس په دغه غونډه کې ویل چې حکومت د بشري حقوقو په برخه کې شې لسته راوړین درلودي او په همدې خاطر به راتلونکي کال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې غړیتوب ته ځان کاندید کړي. افغان چارواکي استدلال کوي چې د بشري حقوقو په برخه کې د ویل لسیزې لسته راوړنې په افغانستان کې یو کلک بنسټ رامنځته کړي چې په راتلونکي کې به هم د بشري چارو اړتیاوې پوره کړي. خو د بشري حقوقو فعال اسلام جوادی بیا باور لري چې بشري حقوقو هغه وخت رعایت او نقضیدوی مخنیوی کېدای سي چې یو قوي عدلي اداره رامنځته سي او دغه اداره وکړي سي د بشري حقوقو له ناقضینو سره چلند وکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر نن احضار کړی چې په پېښور کې له افغان ډیپلوماتانو سره د هغه هیواد امنیتي ځواکونو د بد سلوک په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي. په پېښور کې له افغان ډیپلوماتانو سره د دغه بد سلوک له امله په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ د اعتراض په توګه یوه ورځ تړلې وه. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوس قونسلګرۍ بیرته پرانستل شوې ده. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو سره د غیواد د امنیتی ځواکونو ناوړه چلند پاړه خپل یادښت په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپاري. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شکیب مستغنی د چهارشنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستاني ځواکونو دا کار د ټولو منل شوو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف کار دی. دا د دوو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک اصول خلاف او د نړیوال کنوانسیون سره په ټکر کې عمل دی. له همدې امله د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شجدفیر نن وزارت ته رابللی او په پام کې ده چې د همدې موضوع په اړه ورته اعتراضیه لیک وسپاري. ښاغلی مستغنی وایي چې په یادښت کې بل پاکستاني لوري وغوښتل شي چې د ښو اړیکو لرلو لپاره د دا ډول پیښو مخه ونیول شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د سې شنبې په ورځ یو شمېر پاکستاني رسنیو د افغان ډیپلوماټانو قول وویل چې په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د پاکستانی ځواکونو د ناسم چلن له امله تړل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع په تایید وایي چې اوس په پاکستان کې د افغانستان قونسلګری خلاصه ده او خپل کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پاکستان اعلان کړی چې د جون د میاشتې له اولې نیټې اخوا هیڅ څوک نشي کولی له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان هم له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستاني ځواکونو ناسم چلن د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. حقوقي کارپوه سید خالد سادات په دې اړه د پاکستان حکومت ګرم بولي، وایي چې افغان حکومت کولی شي د اعتراض په توګه حتی خپل سفارت وتړي.
که دغسې عمل ترسره کیږي یا دغسې خلاف عمل د بین المللي قواعدو د بین المللي حقوقو په رڼا کې موږ ورته تاسو تعریفو او بیا پاکستان د هغې څخه سرغړونه کوي، نو بدون شک څخه د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې ژور اغېز پرې باسي او بالاخره هغه اړیکې چې وسې لرو هغه څه چې باید آینده کې ترسره شي. دلته تجارت ډېر مهم مسایل دي، همدارنګه د مهاجرینو موضوع د پاکستان سره د افغانستان موضوع په عین زمان کې ډېری داسې نور مسایل هم شته.
ښاغلی سادات وایي چې که دواړه هیوادونه دا موضوع ژر تر ژره په اساسي توګه حل نه کړي په اړیکو اغېز کوي او ممکن په راتلونکي کې نورې لویې ستونزې راپیدا کړي.
و امر دلته د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان د سفارت شازده فرنن احضار کړی چې په پېښور کې له افغان ډیپلوماټانو سره د هغه هیواد امنیتی ځواکونو د بد سلوک په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي. یو تصحیح کوم، مخکې مو ویلو چې د پاکستان سفیر نن د بهرنیو چارو وزارت احضار کړی، سفیر نه بلکې د پاکستان د سفارت شازده فر دی. خو بیا هم په موضوع کې انتم کیږو. د افغانستان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې دا هیواد له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانان ته جنجال جوړوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر وایي که خبره د ډیورند کرښې وي په دې اړه له چا سره خبرې نه کوي او د دوی لپاره دا په رسمیت پیژندل شوې نړیواله امپوله ده.
د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس لنن ورځې هیڅ افغان اجازه نه لري چې له پاسپورت او ویزې پرته پر تورخم دروازې واوړي. د موضوع جزئیات د فرشته جلازې په راپور کې
د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس لنن څخه هیڅ افغان د اجازه نه لري چې له پاسپورت او ویزې پرته د تورخم پر لار تیر سي. افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخن مینه پال نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا او ځینې نور اقدامات چې په وروستیو کې کړي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پر د هیواد د نړیوالې ټولنې د فشارونو له امله دي. د ده په وینا پاکستان غواړي چې له بېلابېلو لارو پر افغانستان کړۍ راتنګ کړي.
دا شی د کډوالو د ایستلو خبره کې، دا شی د ویزې خبره کې، دا شی کله په سرحد کې درامخته کېدلو هڅه کې، کله د تروریزم څخه د ملاتړ خبرې کې، کله له هغه سره د مبارزې خبرې کې، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان پر یوه څلور لارې باندې، پر یو نامعلومه څلور لارې باندې ولاړ دي چې اوس پر کومه خوا حرکت وکړي. ولې افغانستان او نړۍ د پاکستان څخه د تروریزم په اړه باندې واضح دریځ غواړي.
ښاغلی مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم په سیمه کې دوی سرحد نشي منلای، ځکه د دوی په باور دا یوه فرضي کرښه ده او په دې سیمه کې د ټولو ستونزو حل د افغانستان، پاکستان او د ناټو د ګډ کمیسون کار دی. مینپال پر پاکستاني لوري غږ وکړ چې په دغه سیمه کې د جنجالي مسایلو د حل لپاره درې اړخیز کمیسون ته مراجعه وکړي چې د ستونزو اصولي او قانوني حل پیدا شي. د افغانستان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د نړیوالو سیاسي فشارونو د زیاتېدو اشاره کوي چې په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر وویل چې دا په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د رهبرانو د شتوالي څرګندونه کوي. پاکستان یې غږ وکړ چې د دې ډلو مخنیوي وکړي. د پاکستان حکومت د امریکا له لوري دا حمله چې وای له دوی سره له هماهنګۍ او د دوی له خبرتیا پرته ترسره شوې وا وغندله. تر دې وروسته یو شمېر امریکایي څېړونکو باور څرګند کړ چې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې حمله د دې هیواد پر وړاندې د امریکا په سیاست کې یو اساسي بدلون څرګندوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وویل چې امریکا په دې حمله غوښتل پاکستان ته دا څرګند کړي چې تر دې وروسته شایي هغه سي چلند ورسره وشي چې مخکې نه و شوی. خلیلزاد وویل چې د پاکستان په خاوره کې داسې حمله شایي دوام وکړي. د لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ هم درس څرګنده کړ چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي او له دې هیواد سره ټولې پوځي او پراختیايي مرستې ژر تر ژره بندې کړي. خلیلزاد وویل چې د پاکستان په خاوره کې داسې حمله شایي دوام وکړي. د لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ هم درس څرګنده کړ چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي او له دې هیواد سره ټولې پوځي او پراختیايي مرستې ژر تر ژره بندې کړي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت نن د افغانستان د حکومت د ادارات کړی چې وای اسلام آباد د نړیوالو د فشار د زیاتېدو له امله غواړي چې پر کابل فشار زیات کړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي استازي اختر منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو مستقل دولت په توګه د خپلو سرحدونو د امنیت د ټینګولو حق لري. اختر منیر وویل چې د افغانانو پاکستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او قانوني اسناد غوښتنه د یو مستقل حکومت په توګه د دوی حق دی او دا کار د خپل هیواد د امنیت لپاره کړی دی. اختر منیر څرګنده کړ چې پاکستان د افغانستان د بل هر ګاونډي په څیر له دې هیواد سره د خپلو پولو د کنټرول حق لري، خو وی ویل چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغان حکومت نظر په رسمیت نه پیژني.
دا چل دی چې دا خو په دوی دپاره کرښه ده یا د غزه زمونږ دپاره هغه بارډر دی. مونږ پاکستان د طرف زمونږ دپاره د ډیورنډ زمونږ دپاره انټرنیشنل بارډر دی. مونږ هغې باندې خبره نه کوو ځکه چې ډېر سور بارډر.
اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له تورخمه د ویزې پروسه پیل کړې او خپلې ټولې پولې به قدم په قدم وتړي. د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی او د دې هیواد سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال له ډیپلوماتیکو لارو د دې مسلې د حل هڅې کوي.
بیا هم په موضوع کې تم کېږو. پاکستان تلویزیې پرته د افغانانو د تګ د مخنیوي پریکړه له نن عملي کېږي، خو له دې پریکړې سره مخالفتونه هم مخ په زیاتېدو دي. نه یوازې افغانان بلکې له ډیورنډ کرښې هغه غاړه هم ډېر کسان له دې پریکړې سره مخالفت کوي. نور تفصیل د صفي الله ستنگزي په راپور کې.
که څه هم پاکستان ته له ویزو پرته د افغانانو د ورتګ د مخنیوي پریکړه عملي شوې، خو له دې پریکړې سره ان د ډیورنډ کرښې د هغه غاړي اوسیدونکي هم مخالفت کوي. د ډیورنډ کرښې هغه غاړي اوسیدونکي وایي چې د ډیورنډ دواړو خواو ته خلک کلکې اړیکې لري او هیڅکله داسې پریکړې ورته د منلو نه دي چې د تګ راتګ پر سر یې سخت بندیزونه ولګول شي. د ډیورنډ کرښې د هاخوا اوسیدونکو لړلې یوه سنا اعجاز ده چې وایي اصلا ډیورنډ کوم سرحد نه دی، نو څنګه به خلک سره پرې ویشل کیږي؟ سنا اجازه د خیبر پښتونخوا رادیو خبريال ده کابل ته په سفر کې لازادي رادیو سره په خبرو کې په دیړه داسې ویل
زمونږ خلک د کرخي د اغه غاړه زبر د بارډر نه غنم زین ورته وایم کرخي اغه غاړه د کرخي دی غاړه ته مونږ یو شانتي کلتور لرو مونږ یو شان جبل لرو مونږ یو شانتي کړوړو وړو او اغه کې زمونږ باندې ک تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي
اغه لسنه همدارز د کرخي دواړو خواو د خلکو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړو ویل چې خبریالان لیکوالان او هغه خلک چې د قلم ژبه لري باید د ډیورن کرخې د دواړو غاړو د خلکو د یووالي لپاره خپل مبارزه جاري وساتي. اخو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې افغانانو پاکستان ته د تګ په خاطر ویزې او قانوني اسناد غوښتنه د دوی حق دی او دا کار د خپل هیواد د امنیت لپاره کړی دی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ویلي د افغانستان پاکستان د پولې په اوږدو کې وو د تګ راتګ ساحې دي چې په ټولو کې د ویزو دغه حکم عملي دی، خو افغان چارواکو وار له مخه د پاکستان له دې پرېکړې سره مخالفت ښودلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت په واسطه د دې ستونزې د هواري لپاره عاجل اقدام کړی دی. په دې اړه هڅې روانې دي. افغان دولت د اصولو له مخې اقدام کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په ډېر جدیت سره د دې ستونزې د هواري په لټه کې دی. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د چهارشنبې په ورځ په خپل رسمي فیسبوک لیکلی چې له دې موضوع څخه په رسمي توګه خبر نه دی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه ناخبري ښوولې ده. سیاسي کارپوهان بیا انتقاد کوي چې په ډیپلوماتیکو اړیکو کې د افغان حکومت کمزورتیا پاکستان ته دا جرأت ورکړی چې وخت ناوخته په افغانستان فشار راولي. د کابل پانتون استاد او سیاسي کارپوه ډاکټر فیض محمد زلان ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید له ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان لخوا د ویزو د غوښتنو مسله ژر تر ژره هواره کړي، کنه نو پاکستان په پام کې لري قرار قرار له دې لارې د ډیورند کرښې د رسمي کېدو لپاره خپلې هڅې کامیابې کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړ چې وایي وسلوالو طالبانو د کندز په پرونۍ پیښې کې د یرغملو د پیژندلو لپاره له بیومیتریک سیستم څخه انکار اخیستی دی. وسلوالو طالبانو پرون په کندز کې له موټرو یو شاوخوا 115 کسان راښکته کړل، دوی له ځان سره یوړل. د دې کسانو له ډلو څخه وسلوالو طالبانو 10 تنه وژلي او ځینې خوشې کړي، خو تر اوسه هم یو شمېر کسان له دوی سره یرغمل پاتې دي. د کندز یو شمېر سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې طالبانو د کندز ښار د سقوط په مهال دغه سیستم لاسته راوړی او داسې ښکاري چې اوس ورڅخه ګټه اخلي. قاسم سلام علي جزئیات وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي یوازې مسؤل کسان د امنیتي ځواکونو د بایومیټریک سیستم ذخیرې ته لاسرسی لري او وسلوال طالبان له دغو سیستمونو کار نه اخلي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبرلان ته د وینا پر مهال له بایومیټریک سیستم څخه د طالبانو د ګټه اخیستنې په اړه راپورونه د دغې ډلې لخوا تبلیغات وبلل. دی وایي دومره اسانه نه ده چې طالبان یا کومه ترهګره ډله دغو معلوماتو ته لاسرسی ولري. دا د خلکو د اندېښمنولو لپاره د دوی د هڅو یو برخه ده او زه دا ډاډ درکوم چې د بایومیټریک دستګاه له اصلي مسؤلینو پرته هیڅوک نسي کولی او نه هم دا حق لري چې له دغې کاڅخه کار واخلي. شغل صدیقي ویل کوم مسافر چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له منګولو را خوشي سوي هم وایي چې طالبانو له بایومیټریک څخه استفاده نه کوله. وسلوالو طالبانو د سه‌شنبه په سهار وختي شاوخوا 115 یا مسافر د کندوز په لیابات کې له موټر کښته او له هغو څخه د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 8 له ځان سره بوتلل. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي له دغو مسافرو څخه 9 تنه طالبانو وژلي، 8 لا هم د دوی په بند کې دي او 10 تنه را خوشي سوي دي. وسلوالو طالبانو په خپل خبر پانه کې دغه کسان په ملکی جامه کې پوځیان یاد کړي او دا کوي چې د بایومیټریک سیستم او اسناد له مخې د دوی هویت معلوم کړي دی. په همدې حال کې د پولیسو د 808 سپینزر زون قمندان شیر عزیز کاموال امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویلي کله چې طالبانو تیر کال کندوز ښار ونیوي نو د بایومیټریک سیستم د دوی لاسته ولوېدی او اوس ښکاري چې دوی ورڅخه استفاده کوي. اخو د ټکنالوژۍ د برخې کارپو مالک نظری وایي اساسا هر څوک نسي کولای د بایومیټریک سیستم او معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، خو په ورته وخت کې وایي چې که دغه سیستم په سمه توګه نوي خوندي سوی نو هر څوک ورڅخه استفاده کولای سي.
که چیرته یو کمپنۍ هغه متيقن وي چې سیستم یې محفوظ ده، ساتل سوی ده، هغه د فایروال سیستم او داسې نور بعض سافټویرونه دي چې هغوی هغه ولري او هغه یې محفوظ کړی وي، نو هغه ته هیڅوک نه شخص نه ملک هغه ته لاسرسی پیدا کولی شي او هغه ترلاسه کولی شي. ولې که سیستم ساتل سوی نوی هغه درست تخنیکی امکانات دې او سیستم دې ساتنه لپاره دی هغه پلان نه چوسی په هغه صورت کې اشخاص هم کوشش دې لاسته ورکړا کی او هیوادونه کوشش لاسته ورکړا
شغله نظری وای دا ډېر مهمه ده چې د حکومت او افغان ځواکونو بایومټریک معلومات خوندي وساتل سي کنه نو د سیمه استخباراتي کړي او یا هم اشخاص کولای سي ورنه ناوړه استفاده وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
آزادی رادیو اوریش پک بجی او پینزویشت دقیقی دی. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په 1950 کال کې د سویس په جنیوا کې د ماشومانو د هوساینې په اړه نړیوال کنفرانس کې پریکړه وشوه چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر کال د جون په لومړۍ نیټه ولمانځل شي. د دغې ورځې له لمانځلو هدف دا دی چې په نړۍ کې د ماشومانو ستونزو ته پاملرنه زیاته شي. د افغانستان په ګډون د نړۍ ډېر هیوادونه د جون لومړۍ نیټه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، خو ډېر هیوادونه د نومبر 10 د ماشومانو د ملي ورځې په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سپارښتنه تنه کړې چې ټول هیوادونه د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یو مناسبه نیټه وټاکي. دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د نورو ناخوالو تر څنګ په دې هیواد کې ویل کیږي شاوخوا 2 میلیون ماشومان د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړې ډوډۍ د برابرولو لپاره په شاخه کارونو بوخت دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سږکال دغه ورځ د کوچنیانو د راتلونکي لپاره د پانګونې تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د ماشومانو د وضعیت د کېدو لپاره تر اوسه په افغانستان کې حکومتونو اساسي کارونه نه دي کړي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې.
سره له دې چې د نړۍ په هر هیواد کې کوچنیان د راتلونکي معماران ګڼل کیږي، خو ویل کیږي چې په افغانستان کې د کوچنیانو وضعیت نسبتا کمه پاملرنه کیږي. ریپورټونه وایي 2 میلیونه افغان کوچنیان له درس او تعلیم محروم دي او ځینو یې سخت کار او روزګار ته مخه هم کړې ده. د بشري حقوقو لپاره د افغانستان خپلواک کمیسیون د کوچنیانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي هغه زیارونه چې د دغو کوچنیانو د وضعیت د بهتروالي او ساتنې لپاره شوي کافي نه دي. نجیب الله ببرکزی د بشري حقوقو په کمیسیون کې د کوچنیانو د څانګې یو چارواکی وایي
معلول کوچنیان هغه کوچنیان چې د مخدرو موادو په قاچاق کې ترې کار اخیستل کیږي، کورنۍ بې ځایه شوي کوچنیان، بې سرپرسته او یتیم کوچنیان، او هغه کوچنیان چې له میندو سره په زندانونو کې دي. که چیرې موږ دغو ټولو زیانمنیدونکو کوچنیانو ته نظر وکړو او راتلونکي ته یې پاملرنه ونه شي، نو په افغانستان کې د دوی وضعیت د اندېښنې وړ ده.
په افغانستان کې روانو جنگ جګړو نسبت نورو ته کوچنیان ډیر زیانمن کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 2.5 میلیونه کوچنیان د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کوي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مطبوعاتي مشاور فتح احمدزی آزادی راډیو ته وویل چې د 5.5 میلیونه زیانمنو کوچنیانو څخه 3 میلیونو ته د دغه وزارت مرستې او کومکونه رسیږي.
مؤسسات داخلی و خارجی که با ما کار میکنه با همکاری از اونا ما اینا را تانستیم شناسایی کنیم و 3 میلیون ای اطفال ما
ده هغو کورنیو او بهرنیو مؤسسو په مرسته چې مونږ سره کار کوي مونږ دوی وپیژندل. 3 میلیونه دغو کوچنیانو ته د مونږ مرستې رسیږي. مونږ له دوی سره په درسونو او د هستوګنې د ځای په برابرولو کې مرسته کړې او بیا مو د دوی کورنۍ هم پاللې دي.
بعد از این با سره فامیلیاتونه ما کار کردیم.
ناامنیو، بېوزلي او بېروزګاري ډېر افغان کوچنیان کار کولو ته مجبور کړي چې خپلو کورنیو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. په دې سره دوی له درس او تعلیمه لرې پاتې کیږي. د کوچنیانو تښتول او په ځینو مواردو کې د اختطافچیانو لخوا د وژل کېدو احتمال، جنسي تیری او کم عمره او اجباري ودونه هغه لویې ستونزې دي چې افغان کوچنیان ورسره مخامخ دي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. د ارمنستان ولسمشر نن د جرمني په پارلمان غږ وکړ چې د ترکیې خبرداری ته د پام نه کوي او هغه پریکړه لیک د تصویب کړه چې د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو قتل عام په رسمیت پیژني. جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د جرمني پارلمان به سبا پر دې راګیری کوي چې د لومړۍ نړیوال جګړې په پای کې د ترکیې عثمانیانو له لوري د ارمنیانو وژل کېدو ته رسما د قتل عام نوم ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د دې سمبولیکې طرحې تصویبېدل به د جرمني او ترکیې روابط خراب کړي. خو د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان نن د جرمني له ورځپاڼې بیلت سره په امریکا کې وویل دا چې د جرمني پارلمان به یوازې د دې لپاره چې د یو بل هیواد مشر په غوسه کیږي د ارمنیانو قتل عام ته د ډله ییزې وژنې نوم نشي ورکولی منصفانه خبره نه ده. د ترکیې نوی صدر اعظم بن علي یلدرم هم په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو قتل عام ته د رسمیت ورکولو په اړه د جرمني په پارلمان کې دغه راګیری مسخره پیښه بللې ده.
دی وایي دا راګیری او مسخره کار دی. دا یوه عادي پېښه وه چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال شوې او حقیقت نه لري. هغه کسان چې غواړي ترکیه د دې پېښې په بیه پرې کړي ښه نیت نه راته لري او موږ ورباندې پوهېږو. د ترکیه صدر اعظم ټینګار وکړ چې که د جرمني پارلمان دا پرېکړه تصویب کړه د جرمني او ترکیه اړیکو ته به زیان ورسوي.
له فرشته جلال زینب مننه. په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. احمد جعفر احمدی وړاندې کوي د ازادي راډیو خبرونې. په ټول افغانستان کې په 2290 صفو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صاف او واضح اوریدلی شي. او اوس هم مایکروفون خپل همکار احمدی سره تسپارم. مهرباني.
تشکر از شما آقای نوری. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 M101.5 خوش آمدید. حکومت افغانستان تلاش میکند تا مجازات حکم اعدام به حبس ابد کاهش یابد. ریاست جمهوری افغانستان از وارد شدن فشار از سوی حکومت پاکستان بر افغانستان سخن میزند. اما چگونه فشار؟ تا لحظات دیگر همین مسائل را در صدر گزارش‌های این مجله خبری دنبال خواهیم کرد. اما پیش از همه خبرهای مهم امروز با امید مرزبان.
سرخط چند خبر. وزارت داخله افغانستان ادعای طالبان را رد کرد که گویا این گروه به دستگاه‌های بیومتریک نهادهای امنیتی دست یافتند. 64 شاگرد یک مکتب دخترانه در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک مسموم شدند. و صندوق بین‌المللی پول برای کودکان میگوید حداقل 20,000 کودک در جنگ فلوجه عراق گیر مانده‌اند. بارز سلام. حالا هم تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان ادعای طالبان را رد کرد که گویا این گروه به دستگاه‌های بیومتریک نهادهای امنیتی دست یافتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
قرار آسان نیست که یک گروه طالب یا یک گروه راسبگند بتانه با سیستم ما دسترسی داشته باشه و این را بتانه اطمینان میتونم که هیچ کسی جز از مسئولین اصلی دستگاه بیومتریک ما توان استفاده از این دستگاه ندارند.
طالبان پیش از این ادعا کرده بودند که مسافرین شاهراه بغلان کندوز را پس از شناسایی توسط دستگاه‌های بیومتریک نیروهای امنیتی به قتل رساندند، زیرا آنها نظامیانی بودند که لباس ملکی به تن داشتند. 64 شاگرد یک مکتب دخترانه در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک امروز مسموم شدند. کبیر حقمل رئیس بخش نشرات وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفت که دختران مسموم شده برای تداوی به شفاخانه برده شدند.
ناروغی نشی نشانه هماغه عام نشی نشانه دی چې په نور ولایتونو لیدل سوی دی. د فشار ټیټوالی، د سر درد، د زړه بدوالی او د هیڅ کوم ناروغ خوشبختانه د صحت یا د روغتیا د جدیوالي رپورت نه درکول سوی.
در رابطه با چگونگی این رویداد جزئیات بیشتر در دست نیست. در حمله مهاجمان مسلح بر ساختمان محکمه استیناف ولایت غزنی امروز 5 نفر کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که 2 زن و 1 مامور پلیس شامل کشته شده ها هستند. به گفته صدیقی زخمی شده های این رویداد مراجعین محکمه استیناف بودند. پس از آنکه یک انتحار کننده بم بسته در بدن خود را در نزدیک در ورودی محکمه منفجر ساخت، 3 مهاجم دیگر قصد کردند وارد ساختمان محکمه شوند، اما محافظین امنیتی از ورود آنها ممانعت کردند. پس از اعدام 6 نفر به جرم اعمال تروریستی در کابل، طالبان هشدار دادند که قوای قضاییه افغانستان را هدف می‌گیرند. مسئولیت حمله امروز را نیز گروه طالبان به دوش گرفت. یونیسف یا صندوق بین‌المللی پول برای کودکان میگوید حداقل 20,000 کودک در جنگ فلوجه عراق گیر مانده‌اند. عملیات گسترده نیروهای عراقی برای بیرون کردن فلوجه از کنترل شورشیان داعش جریان دارد. پیتر هاکنز نماینده یونیسف در عراق امروز با نشر یک اعلامیه گفت: ما درباره امنیت کودکانی که با خشونت‌های جدی روبرو هستند نگران هستیم. هاکنز افزود است: این کودکان در داخل شهر محاصره شده فلوجه مجبور ساخته می شوند که سلاح بردارند و بجنگند و اگر موفق به فرار شوند از خانواده های خود دور می مانند. اوکراین اعلان کرده که دو فرد مظنون به همکاری با گروه موسوم به دولت اسلامی را بازداشت کرده است. کیو میگوید این افراد قصد داشتند برای انجام حملات تروریستی به کشورهای اروپای غربی بروند. اداره امنیت ملی اوکراین امروز با نشر یک اعلامیه گفت این دو تن که ادعا می‌شود شهروندان سوریه هستند در شهر شمال شرقی خارکیف بازداشت شدند. این اداره همچنان گفته است که شهروند یک کشور همسایه افراد بازداشت شده را یاری رسانده است. هرچند اداره امنیت ملی اوکراین از کشور مشخص نام نبرده، اما یک منبع به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این شخص شهروند روسیه است. در حملات یک شبانه روز گذشته توسط جدایی طلبان در شرق اوکراین یک سرباز اوکراینی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. اندری لسینکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت که این افراد در نتیجه حملات راکتی جدایی طلبانی که از طرفداری روسیه برخوردار هستند کشته و زخمی شدند. به گفته لسینکو این حملات در شهرکای زایتسیف و آفدیوگا رخ دادند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه لایحه را که به پارلمان آلمان پیشنهاد شده مسخره‌آمیز خوانده است. این لایحه پیشنهاد میکند که آلمان باید کشتار ارمنی ها توسط ترک‌های عثمانی را رسماً نسل‌کشی بخواند. انتظار می‌رود فردا اعضای پارلمان آلمان به این لایحه رأی بدهند. در همین حال رئیس جمهور ارمنستان از پارلمان آلمان خواسته است هشدارهای ترکیه را نادیده بگیرد و این لایحه را تصویب کند. ترکیه این را رد می‌کند که کشتار 1.5 میلیون ارمنی توسط ترک‌های عثمانی در قرن گذشته نسل‌کشی بود و می‌گوید که شمار ارمنی‌های کشته شده در آن زمان کمتر از این بود و آنها به دلیل کشمکش‌های داخلی کشته شدند، نه در نتیجه نسل‌کشی برنامه‌ریزی شده توسط ترک‌های عثمانی. اما شمار زیادی از تاریخ‌نویسان و کشورها این رویداد را نسل‌کشی می‌خوانند. و سویس طولانی ترین و عمیق ترین تونل ریل جهان را که از میان کوههای آلپ عبور میکند امروز افتتاح کرد. این تونل 57 کیلومتری بخشی از پروژه ای است که ارزش آن به 23 میلیارد فرانک سوئیسی میرسد. سلسله کوههای آلپ شمال و جنوب اروپا را از هم جدا میکند. بالای احداث این تونل 12 میلیارد دلار مصرف شده و کار آن در 17 سال تکمیل شد. در مراسم گشایش این تونل امروز انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و ماتئو رنزی صدر اعظم ایتالیا حضور داشتند.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، آمادگی حکومت افغانستان مبنی بر کاهش مجازات حکم اعدام به حبس ابد.
قرار است با تعدیل در قانون جزا در آینده موارد حکم اعدام از آن چه فعلا هست هم محدودتر و کمتر شد.
ریاست جمهوری افغانستان از وارد شدن فشار از سوی حکومت پاکستان بر افغانستان سخن می زند.
داشی د کډوالو د استلو خبره کی داشی د ویزی خبره کی دا ټول هغه څه دي چې پاکستان پرې ونه معلومه څلور لارې باندې ولاړ.
روز بین المللی کودک فرا رسید. کودکان افغانستان چی میکنند؟
مصروف چی کار هستی؟
سیگرت فروشی.
اینجا که سیگرت میفروشی تو روزا شده خودت هم سیگرت کشیده باشی؟
یکو هم دفعه میزنی.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مجازات حکم اعدام به حبس ابد کاهش یابد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل گفت که در قانون جزا تعدیل به وجود خواهد آمد. سرور دانش افزود که همکنون بیش از 700 زندانی در افغانستان محکوم به اعدام هستند. نورالله شایان در این باره بیشتر میگوید.
معاون دوم رئیس جمهور میگوید که در آینده در قانون جزای افغانستان تعدیل می آورند و برای اکثر جرایم که در قانون حکم اعدام به آن در نظر گرفته شده آن را به حبس ابد کاهش خواهند داد. سرور دانش که در دومین گفتمان سالانه ملی حقوق بشر افغانستان و اتحادیه اروپا به روز چهارشنبه شرکت کرده بود گفت که این اقدام آنان به خاطر تقویت حقوق بشری اتخاذ شده است. آقای دانش افزود که حکومت برای تطبیق تعهداتش در قبال حفظ و حمایت از وضعیت حقوق بشری اراده جدی دارد.
همین اکنون در حدود بیش از 700 تن محکومین به اعدام داریم. نکته که قابل توجه است، قرار است با تعدیل در قانون جزا در آینده موارد حکم اعدام از آن چه فعلا هست هم محدودتر و کمتر شد. و و برای اکثر جرایمی که فعلا در قانون جزا مجازات اعدام پیشبینی شده مجازات حبس ابد در نظر گرفته.
این در حال است که حکومت افغانستان نزدیک به یک ماه پیش حکم اعدام را بر 6 تن از طالبان مسلح که از سوی محاکم سیگانه کشور به اعدام محکوم شده بودند تطبیق کرد. پس از آن سازمان عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده گفت که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان برخی مشکلات موجود است و از حکومت این کشور خواست تا روند اعدام را متوقف سازد. اما پیش از آن رئیس جمهور غنی در نشست فوق‌العاده شورای ملی گفته است که فیصله های محاکم به شمول حکم اعدام با قاطعیت بر کسان تطبیق خواهد شد که در میدانهای جنگ بازداشت می شوند. از سوی هم فرانس مایکل ملبن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید وضعیت حقوق بشری و تطبیق حکم اعدام در این کشور قابل نگرانی ماست و ای گفت که اتحادیه اروپا برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان با این کشور کمک میکند و حکومت باید پیش از نشست بروکسل و وارسا اقدامات جدیتر را در این راستا انجام دهد.
وضعیت حقوق بشری در افغانستان شکننده و نگران کننده است، به خصوص در زمینه دسترسی زنان و اطفال به حقوقشان. مسئله اعدام، شکنجه، حقوق معلولین، تلفات غیر نظامیان، آزادی بیان و دسترسی به عدالت.
عادله راز معین اقتصادی وزارت خارجه که در این نشست شرکت داشت گفت که حکومت دستاوردهای خوبی در زمینه حقوق بشری داشته و از همین رو برای عضویت بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال آینده میلادی برگزار می شود خود را نامزد خواهد کرد. اما اسلم جوادی کارشناس بخش حقوق بشری معتقد است که رعایت حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن یا برخورد با ناقضین آن تنها زمان امکان پذیر است که در افغانستان یک اداره عدلی قوی روی کار آید و بتواند با ناقضان حقوق بشر برخورد نماید.
تصمیم حکومت افغانستان برای کاهش مجازات حکم اعدام و حبس ابد گزارش بود از نورالله شایان. چقدر طرفدار عملی شدن این برنامه حکومت افغانستان هستید؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام و نظر بفرستید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ریاست جمهوری افغانستان از وارد شدن فشار از سوی حکومت پاکستان بر افغانستان سخن می زند. به گفته ریاست جمهوری پس از کشته شدن رهبر طالبان افغان در خاک پاکستان، حکومت پاکستان در بخش‌های مختلف بالای افغانستان فشار می آورد. اما چگونه فشار؟ در گزارش بشنوید که فرشتن نگاه تهیه کرده است.
بر اساس فیصله حکومت پاکستان، هیچ افغان سر از امروز نمیتواند بدون داشتن ویزا از بندر تورخم عبور کند. اقدامی که حکومت افغانستان آن را یک فشار از طرف پاکستان میخواند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت اقدامات اخیر که از سوی حکومت پاکستان سر دست گرفته شده در عکس العمل به فشارهای جامعه جهانی به هدف مبارزه با تروریسم بر آن کشور است و در حال حاضر اسلام آباد می خواهد به گونه های مختلف حلقه را برای افغانستان تنگ تر سازد. آقای مینپال گفت
داشی د کډوالو د ایستلو خبره کی داشی د ویزی خبره کی داشی کله
پاکستان که زمانی از بیرون کردن مهاجرین، داشتن ویزا برای رفت آمد و یا هم از حمایت و مبارزه با تروریسم صحبت می کند، این همه را همچون یک فشار استفاده می کند. اما پاکستان فعلا در یک چهارراه نامعلوم قرار دارد که نمی داند به کدام سمت حرکت کند. افغانستان و جهان واضحا خواهان اقدامات عملی علیه تروریسم از سوی پاکستان می باشند.
اما سفارت پاکستان در کابل امروز ادعاهای حکومت افغانستان را رد کرد که گویا اسلام آباد تلاش دارد کابل را تحت فشار قرار دهد. اختر منیر نماینده سیاسی سفارت پاکستان در کابل به رادیو آزادی گفت پاکستان من حیث یک کشور مستقل عقد دارد تا امنیت سرحداتش را تامین کند.
داده پیشر ده پاره نده ده چه که منگا فتنگه شروع کرده ده چه کم سیستم شروع کرده اگه ده دوان ملکونو پا
اجازه بگیرید.
این را به خاطر وارد کردن فشار نکردیم. سیستم ویزا در بندر ترخم به نفع هر دو کشور است. سیرو روزانه از 20,000 الی 25,000 نفر از این بندر عبور میکنند و در میان آنها افراد شاملند که برای افغانستان و پاکستان تهدیدند.
اختر منیر بر رادیو آزادی گفت حکومت پاکستان پروسه ویزا را در بندر ترخم آغاز کرده و قرار است در تمامی نقاط مرزی با افغانستان آن را تدریجا عملی کند. حکومت افغانستان میگوید سفارت افغانستان در اسلام آباد تلاش دارد تا مشکل افغانهایی را که در مسیر ترخم رفت و آمد دارند به گونه دیپلماتیک حل کند، اما سفارت پاکستان در کابل میگوید پاکستان موقفش را در این مورد تغییر نخواهد داد.
در ادامه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، وزارت خارجه افغانستان برخورد نیروهای پاکستانی با دیپلمات‌های افغان در آن کشور را خلاف اصول دیپلماتیک می‌خواند. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، کنسولگری افغانستان در پشاور به دلیل برخورد نادرست نیروهای امنیتی پاکستان برای یک روز بسته شده بود. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که یادداشت اعتراضیش را در پیوند به برخورد نادرست نیروهای امنیتی پاکستان با دیپلمات‌های افغان در آن کشور را به شارژ دفیر پاکستان در کابل خواهد سپرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی برخورد نادرست نیروهای امنیتی پاکستان با دیپلمات‌های افغان را خلاف تمامی اصول پذیرفته شده دیپلماتیک میان هر دو کشور خواند.
یک رفتاری خلاف تمامی اصول و پرنسیپ های پذیرفته شده روابط دیپلماتیک و کنسولی میان دو کشور و همچنان در مخالفت با کنوانسیون های بین المللی مربوطه. این رو وزارت امور خارجه عصر امروز شارژ دفتر سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در کابل را به وزارت امور خارجه فرا خوانده است و قرار است که در این پیوند یادداشت اعتراضی وزارت دوای تحویل داده شود.
آقای مستغنی گفت در یادداشت که به جانب پاکستان سپرده خواهد شد از آن کشور خواسته می شود تا برای حفظ روابط میان دو کشور از تکرار چنین برخورد جلوگیری شود. این اظهار در حالی مطرح می شود که روز سه‌شنبه رسانه‌های پاکستان به نقل از دیپلمات‌های افغان گزارش دادند که کنسولگری افغانستان در این کشور به دلیل برخورد نادرست نیروهای امنیتی پاکستان به رسم اعتراض مسدود شده است. وزارت خارجه افغانستان با تایید این موضوع گفت که اکنون کنسولگری این کشور در پشاور باز بوده و به کارش ادامه می دهد. این در حالی است که به تازگی پاکستان اعلام کرده است که سر از تاریخ اول ماه جاری میلادی هیچ افغانی نمی تواند بدون ویزا از بندر ترخم عبور کند. در این حال برخی از کارشناسان افغان نیز می گویند که برخورد نیروهای امنیتی پاکستان با دیپلمات های افغان بیانگر عدم رعایت تمامی قواعد حقوقی بین المللی است. سید خالد سادات یکی از این کارشناسان می گوید
اصلا چیزی که از سوی مقامات حکومت پاکستان صورت گرفتن در مقابل دیپلمات های افغان مقیم پشاور در خود شهر خیبر پختونخوا، ای به این معنی که حکومت پاکستان او متحد نیست به کنونسیون ویانا و قواعد حقوقی بین المللی و اصول حقوقی بین المللی که دیپلمات ها باید مسئولیت داشته باشند، مسئولیت قضایی، مسئولیت اداری. حکومت کابل میتونن که از سفیر پاکستان در کابل بازپرسی کنن.
آقای سادات میگوید که اگر حکومت افغانستان و پاکستان هر چیز زودتر این موضوعات را حل نکنند، تاثیر سو روی روابط هر دو کشور گذاشته و ممکن در آینده به مشکلات جدیدتری مواجه شوند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
امروز اول جون روز جهانی کودک است. مشکلات و تهدیدها در برابر کودکان افغان زیاد خوانده می شود. با گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، وضعیت این کودکان نگران کننده است. بیشتر در گزارش ستار فروغ بشنوید.
با آن که اطفال در هر کشور آینده سازان جامعه خوانده می شوند، اما گفته می شود که در افغانستان به وضعیت اطفال و کودکان کمتر توجه شده است. به اساس گزارش ها میلیون ها طفل در افغانستان است دسترسی به درس و تعلیم محرومند. بسیاریشان سرگرم کارهای شاقه می باشند و این آینده سازان افغانستان با تهدیدات مختلف روبروند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت اطفال در این کشور را نگران کننده خوانده و میگوید تلاش هایی که تا حال در زمینه بهبود وضعیت زندگی و حفاظت اطفال در این کشور صورت گرفته بسنده نبوده و نیاز است تا کارهای بیشتر انجام شوند. نجیب الله ببرگزی هماهنگ کننده ملی بخش حمایت از حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اطفال در افغانستان نگران کننده است. اطفال دارای معلولیت، اطفال مهاجر، قاچاق، اختطاف، تجاوز جنسی، بیجا شده داخلی، اطفالی که بی سرپرست هستند، یتیم هستند، اطفالی که با مادرشان به زندان هستند و همسال از این گروپ های ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، این کل گروپ های آسیب پذیر. اگر ما به این بنگریم، وضعیت اطفال در افغانستان بسیار مکسوب نیست و نگران کننده است اگر برش توجه نشود.
چندین دهه جنگ و نارامی در افغانستان سبب شده است که اطفال در این کشور بیشتر از دیگر گروه های اجتماعی در معرض خطر و آسیب قرار بگیرند. به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، 2.5 میلیون طفل اکنون در این کشور زیر خط فقر قرار دارند. فتا احمدزی مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت از میان 5.5 میلیون تن از اطفال در معرض خطر، 3 میلیون آن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تحت پوشش قرار داده شدند.
مؤسسات داخلی و خارجی که با ما کار میکنه با همکاری از اونا ما اینا را تانستیم شناسایی کنیم و 3 میلیون ای اطفال ما تحت پوشش خود قرار داده. اونا رو ما در قدم نخست شناسایی کردیم و بعدم بر از اونا موضوعات دروسشان، بر از اونا موضوعات بود و باش و مکانی که پاشن بشن مهیا کردیم و بعد از این با سر فامیلی از اونا ما کار کردیم.
نامنی ها، فقر و بیکاری در بسیاری از خانواده ها در افغانستان اطفال را مجبور نموده تا برای تهیه مخارج روزمره خانواده هایشان در شرایط دشوار و بالاتر از توانشان کارهای مختلف را انجام دهند و از حق آموزش و تعلیم محروم شوند. اختطاف اطفال و در بعض موارد خطر و احتمال کشته شدن از سوی آدم ربایان، تجاوز جنسی، ازدواج های زیر سن و اجباری از مشکلاتی هستند که اطفال و کودکان در این کشور به آن روبرواند.
شنیدید که شمار زیاد کودکان مصروف دست فروشی و دیگر کارهای شاقه هستند. جاوید فیضی همکار ما در کابل با یکی از همین کودکان صحبت کرده.
خب در آغاز خدا معرفی کن.
نام من از خادر.
مصروف چی کار هستی؟
سیگرت فروشی.
در اینجا روز چند قطی سیگرت میفروشی؟
یک 3 قطی 4 قطی میفروشم.
این خریدارای کلان هستن یا بچه های خورد؟
خوردم نه کلان هم نه.
فایدهت با چطور است؟ کار میشه نمیشه؟
میشه 1300-400 میشه خرچ خونه میگوه.
دیگه کی هست همراه دیجا؟
من هستم یک بیادرم هست.
بیادر چی کار میکنه؟
او هم تمی کار هست یک 2 نفر هستیم.
اینجا که سگرت میفروشی تو روزا شده خودت هم سگرت کشیده باشی؟
یک هم دفعه میزنیم.
چطور هست باز؟ چیزی کیف داره نداره؟
نه چیز فایده نداره.
نکش دیگه باز؟
نه میکشیم هم.
گفتگوی بود با یکی از کودکان سیگرت فروش در کابل. کودکان زیر سن 18 سال در معادن زغال سنگ ولسوالی نهرین ولایت بغلان به اجرای کارهای خطرناک و کمرشکن تن دادند. این یافته های یک گزارش تحقیقی رادیو آزادی است که چند پیش تهیه شده بود. بر اساس ماده 13 قانون کار، افراد زیر سن 18 نمی توانند کار کنند. واصل نور مومن، معین وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، به ما گفته بود که در این مورد تحقیق می کنند. حالا که از این وعده آقای مومند بیش از 1 ماه گذشته، آیا تحقیق کردند؟ همین سوال را ساعت پیش با آقای مهمند در میان گذاشتم.
ما این موضوع را امرای رئیس کار و امور اجتماعی شهدا معلولین ولایت بغلان مطرح کردم که عاجل جلسه سیپن یا شبکه محافظت اطفال را دایر بکنند که اونا بالاخره بر فردای دایر کردن. بالاخره در پی 2 روز یا 3 روز بعدش برای ما تحریری هم ایمیل کردن، راپور و گزارش دادن و گفتن که در معادنی که زیر اثر کنترل وزارت معدن است و تحت تاثیر و اداره حکومت است. هیچ نوع طفلی کار نمیکنه و اطفال زیر سن استخدام نشده. اما اشاره از اونایی بود که در صرف در قسمت یک قسمت از نارین در کدام کوه غیر قانونی یا معدن استخراج خصوصا در قسمت زغال سنگ بنان درمو معدن البته از طریق زورگویا اطفال استخدام شده.
شما گفتین که در یک قسمت ولسوالی نهرین اطفال زیر سن بکار گماشته شدن در قسمت استخراج معادن، مشخصاً در کدام قسمت، در کدام ناحیه، در کدام منطقه؟
اشاره خود رئیس کار امور اجتماعی بود که در یک کوه در عموج در ولسوالی نهرین که نام اوکورم برای من اشاره نکرده بود، در عموج استخراج غیر قانونی صورت گرفته که در قسمت اطفال استخدام کردند.
و شماری اطفال به چند تن میرسه؟
ایتو میگن که با تعداد مشخصا برای از این معلوم نبود. خوب میگفتن که عموم مردم قریه و عموم مردم منطقه از اطفال استفاده میکنن.
شما گفتین زورگویی ها هویتی افراد مشخص شده، ای کدام زورگوها؟
هنوز ریاست کار امور اجتماعی ما نامای زورگویا را برای ما ندادن. به زودترین فرصت نامای از اونا را طریق کار امور اجتماعی دریافت میکنیم.
به اساس گزارش تحقیقی ما در معادن متعلق به شرکت هاشمی گروپ در نهرین بغلان کودکان زیر سن استخدام شدند. معادنی که شما در موردشان گفتین مربوط همان شرکت هاشمی گروپ هستند؟
نه، همینطور به صورت اساسی تحقیق نکردیم که مربوط کدام شرکت است یا شخص است. خب اینا صرف همینطور یک راپورت داده که یک عده زورگویی هستند.
جناب معین صاحب، شما میگین به گونه اساسی بررسی نشده، چرا؟
در بخش دولتی اینا حاکمیت دارن، میتونن رسیدگی کردن، ولی جاهای دوردستی که در اوج زورگویا باشه البته این کار ارگانه کشفی است که رسیدگی ریاست کار امور اجتماعی اونجا خیلی مشکل است.
پس از اجرای تحقیقات به گفته شما غیر اساسی، دیگر چی اقدام کردین؟
تأکید کردم که با شورای ولایتی ولی با مسئولین یک باری موضوع را بازم شریک بسازین و از طریق شبکه سیپن ولو هم مردم دیگری که زیر سن هم اطفال استخدام کرده باشند مانیشان شوه. و یکی و دوم برای مکتوبم رسمی به وزارت محترم معدن صادر کردیم که باید همچو اطفالی که زیر سن است مانی استخدامشان شوند.
واصل نور محمد، معین وزارت کار و امور اجتماعی شده و معلولین افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه کامل این مصاحبه را در صفحه انترنت ما هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
ناتو برای اولین بار در جریان 10 سال بودجه دفاعی خود را زیاد می سازد. منشی عمومی ناتو با ابراز این مطلب همچنان گفته که ناتو با بحران اعتماد، تهدید و چالش های امنیتی روبروست. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
ینز ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، می گوید پیشبینی سال 2016 که به اساس ارقامی که از سوی کشورهای همپیمان تهیه شده نشان می دهد که هزینه های دفاعی این کشورها از چندین سال به این سو برای نخستین بار در این سال افزایش خواهد داشت. او به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است که ما نسبت به نسل گذشته با بی‌اطمینانی، تهدیدهای بیشتر و چالش های امنیتی بیشتر روبرو می باشیم. مصارف دفاعی سال گذشته کشورهای اروپایی شامل ناتو 253 میلیارد دلار بود، در حالی که آمریکا به تنهایی خود 618 میلیارد دلار چنین هزینه داشت. با اینکه پیمان ناتو کدام ارقام مشخصی درباره بودجه دفاعی امسال خود ارائه نکرده است، ولی کشورهای بالتیک همسرحد روسیه یک افزایش بزرگ در مصارف دفاعی امسال خود اعلان کردند. لاتویا بودجه دفاعی خود را 60%، لیتوانیا 35% و استونیا و پولند این بودجه خود را هر یکی 9% افزایش دادند. انتظار می رود که بودجه دفاعی برتانیا هم امسال افزایش داشته باشد. منشی عمومی ناتو به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است که ما یک راه دور و دراز پیش رو داریم، اما تصویر کنونی از قبلی بهتر است. در این میان وزیر دفاع پولند پس از ملاقات روز سه‌شنبه خود با استولتنبرگ در وارسا گفت برای احساس امنیتی بیشتر 4 کندک در این کشور و 3 کندک دیگر در کشورهای بالتیک جابجا خواهند شد. یک کندک نیروهای ناتو عموماً متشکل از 300 تا 800 سرباز می باشد. اجلاس سران ناتو که در اوایل ماه آینده در وارسا برگزار می شود، فیصله خواهد کرد که برای مقابله با تهدیدهای روسیه چه تعداد نیروها در جناح شرقی و مشخصاً در کجا جابجا ساخته خواهند شد. وزیر دفاع روسیه در واکنش به خبرهای افزایش بودجه های دفاعی کشورهای اروپای غربی و اظهارات استولتنبرگ گفت که روسیه در برابر حضور روزافزون ناتو در نزدیکی سرحد عادات خود عکس العمل نشان خواهد داد. الکسی میشکوف بدون اینکه تفصیلات بیشتری بدهد گفت ما باید امنیت کشور خود را اطمینان بخش سازیم.
رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. لحظات بعد برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها قابل شنیدن است. شب بخیر، خدا نگهدار.